ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي په یو بل غړي کې عبدالحق کاکړ سلامونه ترتوا د افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان دوه ورځنی سفر په سفر کې دوه ملکونو د اقتصادي پرمختګونو په اړه د ولسمشر د سلاکار څرګندونې د سفر پاکله د افغان کډوالو نظرونه د عوامي نشل ګوند نور د خپلو غړو پر وجلو د خاموشه نه پاتې کېدلو اعلان او د شل پرمختللو هیوادونو د سازمان جی 20 سرمشریزه په روانه کړي کې تفصیل ترته په دې اړه لرو او په اپای کې درته د بختر سوریا د بی کلتوري پروګرام لرو پایل بل خبرونه وکړو او بل هغه وروسته به در په کومه ده سرټ کې ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. عوامي نیشنل پارټي ویلي چې نور به د خپلو غړو پر وژنو غلي پاتې نسی. د یوکران په کړکیچ کې د روس کردار د استرالیا په برزبن ښار کې د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 په نننۍ سرمشریزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه. موسم د خبرونو تفصیل ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. نوموړي تېره شپه له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره ولیدل. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې اعلامیه وایي دواړو مشرانو د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف، د مالی وزیر اسحاق ډار او په بهرنی چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ولیدل. سرتاج عزیز بیگانه وخت مشال ډیرو ته ویل چې تر اوسه سوي خبري اترې ډېرې ګټه ولې دي.
دا وایي د شنبې په ورځ به موږ نورې کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لیده کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دواړو خواو ترمنځ بحثونه ډېر ښه وو.
بلخوا د جمعې پر ورځ د امریکا د خارجه وزارت ویاندی جین ساکی په خپل ونیزه خبری غونډه کې د افغان ولسمشر د پاکستان د سفر هرکلی وکړ. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر او پاکستاني مشران به نن په پنډي ښار کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ کېدونکي شل اوریزی لوبې ننداره هم وکړي. عوامي نیشنل پارټي ویلي چې نور به د خپلو غړو پر وژنو غلي پاتې نسی. د جمعې پر ورځ په پېښور کې یوه غونډې ته د وینا پر وخت د عوامي نیشنل ګوند مشر مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین وویل چې که یې د ګوند نور غړي ووژل سو نو سخت احتجاج به کوي.
چې نور لاسونه مونږ نه اوچتو، نور خاموش نه کیږو، د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرامن احتجاج به مونږ کوو، تر دې پورې وزیرانه هاوس به بندو، گورنر هاوس به بندو، او چې ډېره ناروا شي ډېره ناروا نو اسلام آباد به بندو.
په تیرو شاوخوا لس کلونو کې د عوامي نیشنل ګوند شاوخوا 1500 غړي وژل سوي چې زیاتره وخت یې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په پرونۍ غونډه کې ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د صوبې پخواني وزیر اعلی حیدر خان خوتی پر صوبای حکومت نیوکې وکړې چې د شمالي وزیرستان د بیکورو کلسو د ستونزو خیال نه ساتي. صوبای حکومت تل دا ویلي چې د بیکورو کلسو کسانو لپاره هر ډول سهولتونه برابر کړي دي. د پاکستان اسلام آباد ترګریزه د عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادری اشتهاریان ګرځولې دي. عدالت دا ګام د جمعې پر ورځ د اسلام آباد د پولیسو د یو مشر د وهلو ټکولو مقدمه په لړ کې اخیستې دي. تر دې وړاندې د چهارشنبې پر ورځ د اسلام آباد تر غریزه د عدالت پر سرکاري ټلویزیون او پارلیمنت باندې د حملې په مقدمه کې د عمران خان او طاهر القادری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی وو. پرون چې کله عدالت د دې مقدمې له پلټونکو افسر وپوښتل چې دغه دواړه کسان هر ورځ د پارلیمنت مخې ته ویناګانې کوي نو بیا ولې نه دي نیول سوي، نو هغه په جواب کې وویل چې که دوی هلته نیول سوي نو له دې سره د امنیت خرابېدو اندېښنه وه. له دې وروسته عدالت دواړه سیاسي مشران اشتهاران وګرځول او حکم یې ورکړی چې د دې حکم لیکل سوې بڼه دي په ولسي ځایونو او عمران خان او طاهر القادری د کورونو مخې ته راځوړند کړل سي. عمران خان د چهارشنبې په ماښام دغه عدالتي حکم نه و منلی او په اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویلو چې دی به خپل ضمانت ونه کړي. د یوکرین په کړکیچ کې د روس کردار د استرالیا په برزبن ښار کې د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 په نننۍ سرمشریزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه. دوه ورځنۍ سرمشریزه نن پیل شوه. که څه هم د یوکرین شخړه د سرمشریزې په رسمي ایجنډا کې شامل نه وه، خو البته سبا له به د سرمشریزي په څنګ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اروپایي هیوادونو مشران په دې اړه خبري اترې کوي. د یورپین کونسل مشر هرمن وین نن په بریسبن کې اعلان وکړ چې که روس له یوکرين څخه خپل ټول فوجان او وسله راونه باسي نو د اروپایي ټولنې د بهرني چارو وزیران به د دوشنبه پر ورځ سره ویني او د روس پر ضد به د نورو ګامونو پر اخیستلو غور کوي. خو بل لور ته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جمعې پر ورځ بریسبن ته ورسېدل او د انکار کوي چې د دوی فوجان او وسله په یوکرين کې موجوده نه ده. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت وسلواله ډله په شام کې د بشر پر ضد پراخو جرمونو تورنه کړې ده. په شام کې د ملګرو ملتونو خپلواک کمیشن د جمعې پر ورځ د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډلې وژنې، سرپرې کونې، شکنجه یا ټارچر، جنسي غلامي او په زور د ښځو امیندواره کول د خلکو د عادي ژوند یو برخه ګرځېدلې ده. په عین حال کې په لندن کې د شام د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دوی د یو جګپوړي غړي سرپرې کړي او هغه په غلا او رشوت اخیستو تورن کړي وو. پر خو د امریکا د فوج مرکزي کمانډ د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل په تیرو درې ورځو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر هدفونو 15 هوایي بریدونه کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې په واشنگټن کې د عیسایانو ملي کلیسا یا چرچ کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو. د جمعې په لمانځه کې د مسلمانانو 15 ډلو ګډون وکړ. په دې مشهور کلیسا کې د ولسمشرانو د لوړی جنازې او نور مهم ملي مراسم ترسره کیږي. د دې سترې کلیسا منشور د امریکا کانګرس په 1993 کال کې منظور کړی و چې لمخې د امریکا د حکومت مالی مرستې نشي ترلاسه کولای. په واشنگټن کې د عیسایانو په ملي کلیسا کې د جمعې لمونځ په امریکا کې د جنوبي افریقا د سفیر ابراهیم رسول په امامت کې وسو او عیسایانو پادری ګینا ګیلاند کیمپل راغلو مسلمانانو ته هرکلی وویلی. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم د دې غړي په خبري برخه کې به د ځینو نور ریپورتونو ترڅنګ دغه مهم ریپورتونه درته وړاندې کړو. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د سفر ته څنګه ګوري؟
او دا سینې چې د کرزی سره سفرونه شي، یوه سفرونه وګړو بیا لسکلونو کې اویس نتیجه تر لاسه نکړه.
د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملی ګامونه وویني.
د سلکونو غړو د وشل کې دورسته عوامي نیشنل ګوند اوس اعلان کړی چې نور به خاموشه پاته نسی.
جنور لاشونه مونږ چته نو خاموش نکړو.
د پاکستان او نړۍ بشري حقوقو سازمانونو پاکستان کې د اقلیتونو یا لژکوي پر ضد تشدد اندېښنه څرګندوي. په دې اړه ریپورت درته لرو. خو په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې د ځینو نور ریپورټونو ترڅنګ د چارګل په اړه یو ریپورت لرو.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خصوصاً په خار کې مداروات شوی دی.
د پرمختللو هیوادونو د جی 20 سازمان د غونډې او د دې ترڅنګ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو په اړه ریپورت لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. خو د خبرونه پایل د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له سفر کو. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د دورځنی سفر په لټ کې نن د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. نوموړي پرون له یو لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ورسېدی او هلته د هیواد له ولسمشر ممنون حسین، د فوج مشر جنرال رایل شریف، د مالی وزیر اسحاق ډار او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره پر ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې وکړې. ولسمشر اشرف غنی د غراز د افغان او پاکستاني سوداګرو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. دا ټول تفصیل د خپل همکار جانا قال کوزی پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان پر رسمي سفر بوخته، تیر شپه د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. د جمهور رئیس حسین مطبوعاتي دفتر په ویلام کې ویلي دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د اړیکو په خکېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی غنی ته وویل پاکستان د سوله ایز با ثباته او سوکال افغانستان ملاتړ کوي. د پاکستان جمهور رئیس دا هم وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې او د اعتماد او متقابل احترام پر اساس د دوه هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې پر ورځ پاکستان ته سفر وکړ او هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته فعالې کړي. جمهور رئیس غنی به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او دواړه مشران هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان په پوله له تاوتریخوالي سره سره نن د دواړو هیوادونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالۍ لوبه د اړیکو د ښه کېدو او دوستۍ په هیله په ګډه وګوري. افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړي او وسلوالو په خپلو وژونکو او خونړیو حملو د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ورځ د راولپنډۍ چکلالا پوځي اډې ته ورسید او د نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ورته هرکلی ووایه. د افغانستان جمهور رئیس د دفاع د سرپرست وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی په ملتیا په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته لاړ، د پاکستان د پوځ د وزیر شو عسکرو یادګاري څلی وکوت او د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره یې وکتل. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر مثبت او مهم وباله او زیاته کړه چې لیدنې کتنې ډیرې مثبتې او ګټورې دي. دا وایي د شنبې په ورځ به موږ نورې کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لیده کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه ډېر ښه وو. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو یوې غونډې ته وینا وکړه او د زیربنای پروژو په ګډون د سیمه ییز اقتصاد په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د غونډې ګډونوالو ته وویل راځئ چې جنوبي اسیا له مرکزي اسیا سره ونښلوو، په یوازې ځان به موږ کړیږو، په ګډه به سوکاله کیږو، نو راځئ چې ترقي او پرمختګ وکړو او سوکاله شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ لپاره تر 2018 کال پورې د 15 میلیارد ډالرو ابتدایي هدف ټاکلی دی. د بلې خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په مقصد په یو بل پرمختګ کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دزګیر وړاندیز وکړ چې د افغانستان د ګمرکاتو مامورین به وروزي او د امنیت په ښه کېدو سره به ډېر ژر د افغانستان او پاکستان په پوله غلام خان بندر بیرته پرانیزي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفرونه له چاو چا سره ولیدل، څه وویل سو په دې اړه مو ټول تفصیل د جانا قال کوزی په ریپورت کې اوریدئ. خو سره د افغان ولسمشر اقتصادي سلاحکار بیا وایي چې د پاکستان په لاهور ښار کې سوداګرو په افغانستان کې پنګه اچونې ته لیوالتیا ښودلې ده. حضرت عمر زخیلوال پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان سوداګرو یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د نجیب صافی رپورټ اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اقتصادي سلاکار ډاکټر محمد عمر زخیلوال وایي چې پاکستان ته په سفر کې له بیلابیلو پاکستاني سوداګرو سره خبرې اترې کړي. نوموړي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستاني سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې به پانګونه زیاته کړي. ښاغلي زخیلوال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستاني سوداګرو یو پلاوی هم افغانستان ته سفر وکړي.
لاهور هماسي تاسو ته معلومه ده د پاکستان هغه صنعتي مرکز دی. نو هدایت جناب رئیس جمهور دا و چې خپل د لاهور د سرمایه گذارانو نه بلنه وشي چې ریش په افغانستان کې د پانګوالۍ علاقه مندي ونیسي. فوق العاده علاقه مندي ډیره زیاته و. پراتون کې باید شاه عباس شریف د مشرۍ لاندې یو لوی د تجارانو پانګوالو هیئت افغانستان ته راشي، مشخص پیشنهادونه موږ ورته لرو.
نوموړي هله خود چې افغانستان ته د پاکستاني پنګوالو پراتک سره به په سوداګریزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشي. خغلی زخیلوال وویل چې پاکستان ته په سفر کې افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار سره کتلی او په دې کتنه کې دوه هیوادونه پر دې سلا شوي چې د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې په لړ کې باید دوه هیوادونه له یو بل سره همکاري لا زیاته او پراخه کړي. خغلی زخیلوال ویل چې دوه لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه پراختیا د افغان سوداګر لپاره د صادراتو په برخه کې د ستونزو هوارولو په تنظیم کې د سنتیاو رمسته کېدو او د یو شمېر ګډو سترو سیمه ییزو پروژو په باب خبرې ترې کړي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې خپل سیاسي ګټو ته ترجیح ورکوي او دا ډول شمېر به ګټور نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر هغه وخت چې پاکستان لوري او تزدید د افغانستان په حق امنیتی نظامی وی اقتصادی مناسبات او تجارتی مناسبات امنیتی او نظامی تصویر لاندی بوی. تر اوسا دا فضا هم په افغانستان که هم په پاکستان که منستر آقل ندی چی اگر نگاه اقتصادی او تجارتی هغه فعالیتونو ته معطوف شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه ډیر ځله پښته ستونزو خبري شوي، خو دغه ستونزو ته لا هم د هواري لار نه ده موندل شوي. یو شمیر افغان څېړونکو وایي چې پاکستان باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
ناجیه سپری و خدا چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سفر په اړه څه نظر لري. په پېښور کې زموږ همکار زبیح الله شفق له ځینو افغانانو سره خبرې کړي. راځي چې ورته غوږ شو.
موږ یې لپاره ډېر خوشی مینو، خو داسې نه شي چې د کرزي صاحب سفرونه شي. یو ویشت سفرونه وکړو په دیارلس کلونو کې، او هېڅ نتیجه ترلاسه نه کړه. او اشرف غنی که چېرته په دې حالاتو باندې رڼا واچي او دا کار دې عملي اقدام کړي، پاکستان لپاره مناسب ده او خلک هم د افغانستان لپاره ډېر ښه موقع ده.
نجیب ننګیال د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لومړی سفر د ډېر اهمیت وړ دی. له چین وروسته پاکستان ته سفر دا څرګندوي چې افغان دولت پاکستان سره ښو اړیکو ته څومره ژمن دی. همدا ډول پاکستان هم خبره دا ده چې تر څو عملاً دواړه هېوادونه د دوستۍ خوا ته نه وي روان شوي، فکر نه کوم ستونزې حل شي. د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملي ګامونه وویني، د سولې په برخه کې، د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان په بیا رغونه کې عملاً برخه واخلي او د عدم مداخله سیاست خپل کړي. اوس هم دغه دواړه ملتونه په اخلاص یو بل ته دوستۍ لاسونه ور نه کړي، نو له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. وخت راغلی چې سیمه وژغورل شي او په خپلو ناوړو پالیسیو بیا کتنه وشي.
پښتنو مثلا نه د افغانستان او نه د پاکستان، دا باید ټولې د ایشیا لپاره ده. لکه چې علامه اقبال نن نه څلوېښت پنځوس کاله مخکې دا ویل، شاهي پیکر یا بګولس ملت افغان دران پیکر دلس از فساد او فساد یا سیاس از کشاری او کشاری سیاس.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته. په داسې حال کې چې د ترګریزې جګړې په دوران کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو غړي وژل سوي، چې د زیاترو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې، خو اوس دغه ګوند وایي چې نور به د خپلو غړو پر وژنو غلي پاته نه سي. دا خبره پرون د ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین په پېښور کې کړې ده. غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر پخوانی وزیر اعلی وبخشي امیر حیدر خان هوتی هم ویناګانې کړي. تفصیل به د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
تیر مازیګر په نشترال پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو یوې لویې غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
د افغانستان د امن نه بغیر د پرامن پاکستان تصور د لیونو خوب دی. بغیر د پرامن پاکستان نه د پرامن افغانستان تصور چې دی نو دا د لیونو یو خوب دی. دولت پاکستان او دولت افغانستان په شریکه کې نه، او په شریکه بدلې فساد نه ځان خلاصي. حکومت نه یاو خزانه سیاسي کارکونان یې پر فرق پیږي د دولت او د حکومت.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کدا ځل د پاکستان هین مات کړی شو یا دې ته سزیان ورسولې شو، نو د دې نتیجه به خنوي.
که چا اته سم ترمیم وچی او چا دا آئین وچی بیا با پاکستان ته بل آئین ورنکړي شي، بیا با پاکستان کې پنځه آئین ناراضي پنځه ټوټه کیږي، با پاکستان بیا پاکستان یو ځای نه پاتې کیږي.
او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په موجوده صوبایي حکومت ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل،
پنځه شته خلق د ملکنډ او سوات نارالل په عزت درې میاشتې دلته تېرې کړې او په عزت پنځه شته خلق واپس لاړل. تب دلی رالا چې په لکاو خلق د وزیرستان نه ناستي
او او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین وویل چې د هغوی ګوند فیصله کړې ده چې کچېری د هغوی په کارکونانو نور وسلوال بریدونه وشو نو دوی به اوس د دې مزاحمت کوي او نور به غلی نه پاتې کیږي.
نور خاموش نکیو د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو تر دې پورې وزیر اعلی هاوس به بندو گورنر هاوس به بندو او چې ډیره ناروا شي ډیره ناروا نو اسلام آباد به بندو. خلک وایي د پلانکي جلسه خټه ده که د پلانکي په جلسه د خټین یو دماکو شوه نو نه به پلانکي نه به ډینګړې داجي صاحب ناسته چې جوندی شهید دی مونږ شل شهیدان چت کړیو خو مونږ د میدان نه تللي نیو او دا ایمان دی چې میدان پرېږدو نه په میدان باندې ولا.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند په غونډو او کارکونانو په وسلوالو بریدونو کې د عوامي نېشنل ګوند د زرو نه زیات مشران او کارکونان وژل شوي دي. خو د دې باوجود عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې خپلې سیاسي غونډې پیل کړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې سپریم کورټ په داسې حال کې د اقلیتونو د چارو پاک له اړوند وزارتونو رپورټ غوښتی چې په دې وروستیو کې په ملک کې د اقلیتونو په وړاندې د تشدد پېښې مخې ته راغلي دي. حکومت وایي چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره ډېر څه کوي خو خپله دغه خلک څه وایي په دې اړه ملیحه امیرزاده رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان اټرنی جنرل په ملک کې د اقلیتونو د چارو سره تړلي ټولو وزارتونو نه د سپریم کورټ د هغه عدالتي امر په حق لا رپورټ هوخته چې پکې د اقلیتونو د حفاظت په مقصد د یو قومي کونسل او د یوې ځانګړې کاري ډلې د جوړولو خبره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف د تشدد پېښې مخې ته راغلي دي. په تېرو ورځو کې د پنجاب په کوټ رادا کشن او ګجرات کې د مذهب د سپکاوي په تور درې کسان ووژل شو چې یو ښځه او خاوند پکې تر تشدد وروسته وسوځول شول. په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د امور وزیر سورن سنگ وایي چې زیاتره داسې پېښې په سند او پنجاب صوبه کې کیږي نو پکار ده چې حکومت په دې لړ کې خپل رول ولوبوي.
پروټیکشن کو پکار ده منارټیز پنجاب کې ډېر زیات ظلم روان دی. هغه یو پرایم مدد ده چې ور ژوندې وسوځول هغه پنجاب حکومت دومره دعوی کوي د هر څه هغه ته پکار دي چې دغه په دې کې انټرسټ وا لیسن کې بای فورس د لکه زبردستۍ باندې سی ای او ریلیجن ورته تبدیل کړي تر پار تر ځکه د کار زده ده چې تر پار تر کې میجورټی دنو آزاد هندو کمیونټی دا افسوس مقام ده چې په دې پدې الکترونیک دور کې وسم کاتره یو کاتره دې په کمزې کې دا یو آبادی دا پنجاب حکومت او سند حکومت صرف مطلب دا چې خبرې کوي.
په پیښور کې او سیک چرنجیت سنگ پر روانو حالاتو کې هم پر امید ده او د اقلیتونو د تحفظ په لړ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت تحسس تای نه کوي
چونکی پاکستان زموږ ملک دی زموږ وطن دی او لګیا دی حکومت هم پوره انتظامات کوي. موږ مطمئن یو دا موږ نه وایو چې موږ نه یو مطمئن حالیہ جکم واقعیت مون سر اعظم یو سو کسانو سر وشو ٹارگٹ کی نہیں دی گنا مون دا گرو چې الله پاک به زموږ پر عمل کې امن راو دي خوشحالي بارا والی هر یو سړی به بګي بخل مذهبی کې دې مطابق هم او یو پاکستانی په مطابق هم خوشون به تیری. دا خبره بالکل صحیح ده چې حکومت خپل تعاون کوي هغه خپل پوره کوشش شروع کړي دي چې کم مارکیټ کې ډیر کسان دي لکه زموږ سلطان چې کم ځای کې مارکیټ کې 15-20 دکان شاپ وغیرہ دی پشتہ دے جی او چې اوس کوم علاقه کې یو سیک دکان دی نو هغه ته به حکومت کم نه پوره رسی.
خو بل طرف ته په پیښور کې د هندوانو د حقونو د تحریک مشر هارون سرب دیال وایي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه دواړه د اقلیتونو په حفاظت کې پاتې راغلي دي.
110% ته حفظ ضرورت از یاد شو ولی چې ترنن روز پورې پاکستان جوړ شوی داغه نه پس ترنن روز پورې چې نان مسلم پاکستانی او اسپیشلی کم هندو دي دا وی زپاره هیڅ قسم څه سټیپس نه دي حاصل شوی. ولی چې قانون کو ټایم ټو ټایم جوړیږي بل ټایم ټو ټایم پیش کیږي کمیشن جوړیږي کمیټې جوړیږي کو نن روز پورې چې څه کنکریټ سټیپ تر اوسه پورې نه دي حاصل شوی. موږ عدم تحفظ او عدم اعتماد چې ده دا اظهار کو او موږ دا وایو چې نه صرف پاکستان کی سول سوسائٹی مذہبی تنظیمونه او بین الاقوامی د ادارو پریشر دی امو غواړو چې دی باندې چې دی هغه زیات شي چې دی دی حقیقي مانو کې دغه سټیپس والی.
سورن سنگ وايي د اقلیتونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت هڅې روانې دي.
د دې او باندې صوبو ډېر فرق دی. موږ ورته د ماته مکرې د ګوردوارو په سکیورټي ورکړې د بندر څخه مرګه د چرچ څخه مرکړې دا مونږ تختنه باندې فکان په پولیس کې برتی کړل انځوانو په کې برتی کړ ما اوس تقریبا تمام د ډیسټریکټ یو لیټر لګلې دا تمام بیسس ته چې څومره ګوردواري دي څومره مندري دي هغه رپورټ مونږ ته راکړې چې موږ ټول سی سی ټی وی کیمرا باندې دا مونږ کور کې د فکانو ته کم ځای کې زیات
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په ملک کې د مذهبي توندروي توپ پېښې زیاتې شوې دي. یاد کمیشن په ملک کې د توهین رسالت قانون ختمول او یا پکې د بدلون غوښتنه کوي چې د اقلیت په وړاندې د تشدد زیاتره پېښې هم له دغه قانون سره اړه لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې روسیو کې د دریو عیسایانو د وژنې د پېښې په اړه ویلي دي چې تحقیق یې روان دی او ذمهوارو ته به سزا ورکړل شي.
ملیحه امیرزاده وا په کورم ایجنسی کې د ورستی سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې سکول نسته او حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومان لپاره د تعلیمي اسانتیاوي برابر کړي. تاریخ ورغزی رپورت لري.
پوکور میجنسی کې د ورستی سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې تعلیم ترلاسه کولو لپاره د دوی ماشومان ته د حکومت سہولتونه ورکړي. د دوی په خبره په سیمه کې سلور غټ غټ کلی دي چې په هغه کې سکول نشته چې لوځي په دغه سیمه کې په سونو ماشومان د تعلیم نه به برخه دي. مجید خان په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې د خلکو دومره غټې آبادۍ لپاره په دغه علاقې کې سکول نشته.
سکول د لاسه ډیر خلک دلته به تعلیم دي او د کوم ماشومان د جنا د سیتندو ته سکول ته او کبرون شي او تر ورځې کې به د ټول ماشومان سکول نه غیر زر غیر زی سکول ته نسی باندې سکول فورسته کې تقریبا 200 کورونه دي 300 داس دیو د لکه داسې دی په هر کول کې څلور څلور کور راشتو کنه یو انګړ کې څلور څلور کور دغه د پر سکول نشته.
نو ویل چې دی غواړي چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو حکومت له خوا توجه نه ملاوي دوه په وجه د غسیمه د تعلیم په میدان کې ډیر ورسته پاتې ده. په دې سیمه کې یو سرکاري سکول شته چې په دې سیمه یو شمیر ماشومان سبقونه وای خو د اتو کالو د اجازه رحمان په خبره سکول د دوی نه ډیر لري دی او تبتلو کې ډیر مشکلات وی.
موت سکول نه دلته نشته. موت سکول تاسو موت ډیر سخت سلا جوړی کی سکول کی سکول مړی ریا دی کله ګوډ کیلو شو کله کله په خپل شو مو حکومت ته زه دی موت نه دې سکول جوړ کا سموري سکول تاسو موت تکلیف.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل مشال لوډیو ته وای چې د سیمه خلکو ته تعلیمي اسانتیاوي ورکوال د دوی په ترجیحاتو کې دی خو په دې وخت کې ورسره د فند کمې دی چې لاوالي دوی نیو نور سکولونه نشي جوړولای. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورم ایجنسی کې تر 500 پورې سرکاري سکولونه دي چې پکې اویا او نه زیات سکولونه د طرح کاری ښکار شوي دي. تاریخ ورغزی مشال راډیو پېښور.
که یو خاطر د خیبر پښتونخوا حکومت دا داوه کوي چې په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د نورو صوبو په مقابله کې په بجټ کې زیاتې پیسې بل کړي خو د 400 د عبدالعلي خان کالج څخه شکایت کوي چې د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري. د دوی په خبره چې د کوټو د نشټوالي وجه په هاسټل کې استادانو زده کړې ترلاسه کوي. شبرجان په دغه رپورت را لېږلې دي.
دا 400 اتمانزو عبدالعلي خان د هلکانو ډگری کالج زده کوونکي وایي چې 2013 راسه د دوی په دې کالج کې زده کړه شروع شوې دي خو له دوی تر دې دمه د 400 پوسټ ګریجویټ کالج په یو هاسټل کې زده کړه ترلاسه کوي. ان خو دوی ته د کالج ودانه جوړ شو او نو دوی ته استادان پوره شوې دي. د فرست ایئر یا د یو رسم کلاس یو زده کوونکي محمد عباس تخپل ستونزو په خپل مشال لیډو ته وایي
زموږ په کالج کې خو مسلې ډېرې دي لکه یو خو چې کمی کمپیوټر ساينس کمرې نشته او لیب نشته او بلکې کلاسونه چې کوم دي کم دي مونږ یو پیریډ والو په یو کلاس کې نو په دبل پیریډ لپاره چې کوم دي مونږ کلاس نه بهر او هواي پورې چې کوم دي بل ډپارټمنټ والو شي په کلاس والی او ټیچر چې کوم دي مونږ اوم پرنسپل سه وی چې مونږ یو دوه ټیچر نه اوستي راو غي د پاره چې کوم دي مونږ خپل چې کوم سیلری دغه مونږ د جیب نه ورکو او الحمدلله دا کالج د دینه مخ کې په بورډ کې کم ریزلټ راغلو اي کې 5 پوزیشن چې کوم زمونږ د کالج
یو بل ځکون کې علي وای چې د دوی په کالج کې فرنیچر هم د بل کالج نه راوخته شوی دی.
د لاول مخ کې زما کا پکار و بیا بلډینګ گو بیا ساته زکه کمی چوا برابر شو بیا زکه شروع کول پکړ غډه تجون کړي چې من تر ساته زکه کمی برابر شي په نشر تو غره دا کالج دی تاسو ری بلډینګ د بار نو ګور دې حالات ډېر سخت خراب دي چې دا برابر شي زموږ حکومت تخواسته چې دا
هم دغه ستونزو په حق لباندې دغه کالج یو مشر استاد خالد مشال لیډو ته ویل چې دوی سره نه هو لایبرری شته نه استادان پورشته او نه د کمپیوټر ساينس د یو سل شلو د کونکو لپاره یو کمپیوټر نو باید حکومت د دوی د ستونزې زر تر زر هواري کړي.
زموږ
زمون دا کالج 2013 نه سٹارٹ شوه دی او ماشاءالله دا غړومبی کال کې زمون کالج کړي می کلی مونږ ډېر خري رزلټس ور کړی ډیسټریکټ 400 دګي خو نور مونږ ته سو مېنی پرابلم دی یو خدای چې زمونږه سنگل ټیچر کالج دی نو پکار راځي چې مونږ سره سٹاف برابر شي کمپیوټر ساينس سټوډنټس کوم دی راوی ډېر پرابلم دی کمپیوټر لیب کې مونږ سره یو کمپیوټر مشته سټوډنټس ته کوم دی راوی ډېر پرابلم دی خپلدار زمونږ دا چونکه پردې کټ وي دني مشپی وي دا کالج خو چې کوم دی زمونږ خپل کالج نه دی نو کوم ته کالج د پاره خپل زمکه چې کوم دی د پاره محل زری شروع دی غل سپیډ اپ شي
ولی هم پدې لکه چې کله د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لړ زده کړو د کمیشن صوبای سیکرټری خالد خان سره تماس ونول نو هغه مشال لیډو ته ول چې ډیر زر با دوی پدې لړکي ګامونه پور تکړي پدوی کالج د کون کې استادان وای چې د ودانې د استادانو کمی کمپیوټر او لیبرارون علاوه دوی ته د لوبو میدان او د لوبو سامانونه هم ورکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او سم لسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز وړاندې کړو ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د پاکستان د دورځني سفر په ترڅ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف سره وویني نوموړي تېره شپه له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره ولیدل عوامي نیشنل پارټي ویلي چې نور به د خپلو غړو پر وژنو غلي پاتې نه سي د جمعې په ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وویل چې که یې د ګوند نور غړي ووژل شو نو سخت احتجاج به کوي د پاکستان اسلام آباد ترګریز د عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامي تحریک مشر مولانا طارق قادری اشتهارات کړول دي عدالت دا ګام د جمعې پر ورځ د اسلام آباد پولیسو د مشر د وهلو ټکولو مقدمه په لټ کې اخیستی دي تر دې وړاندې د چهارشنبې پر ورځ د اسلام آباد ترګریز د عدالت سرکاري ټلویزیون او پارلیمنت باندې د حملې په مقدمه کې د عمران خان او طارق قادری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی وو د یوکرین په کړکیچ کې د روس کردار د استرالیا په بریزبن ښار کې د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 په نننۍ سرمشریزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه دوه ورځنۍ سرمشریزه نن پیل شوه د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت توسوار اډله په شام کې د بشر پر ضد پراخو جرمونو تورنه کړې ده په شام کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیشن د جمعې پر ورځ د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمه کې ډلې وژنې سرپرې کولې شکنجې یا ټارچر جنسي غلامي او په زور د ښځو امیدوار کول د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده په واشنگټن کې د عیسایانو ملي کلیسا یا چرچ کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو د جمعې پر لمانځه کې د مسلمانانو پنځو ډلو ګډون کړی و د خبرونو لنډیز مو اوریدئ دا چې د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې چې لیکلي په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج سحر دوه لوستي او دا ریپورټ را لېږلې دي
نن د پیښور نه خبریدونکې مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د پولي او رنس په زیاتېدو لیکلې ده او وایي چې ټول ملک کې او بیا په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې د پولي او ناروغۍ کیسونه ورځ په ورځ سیوا کیږي کومه چې د فکر وړ خبره ده او دا ځکه چې د دومره کمپاینونو او پیسو د خرچ باوجود هم دا رنس نه کابو کیږي درې وړاندې لیکي چې د پولي او رنس خورېدو یو شمېر وجوهات دي چې پکې تر ټولو لویه مسله د مور او پلار لخوا د پولي او ساسکي نه ورکول دي ادارې سیاست وچ د دینه غټه د پریشانی خبره دادا چې د رستیو کې په پیښور کې د پولیو کمپاین دوران د ډیر شو زرو نزیات او ماشومان مور او پلار خپل بچو ته د قطرو ورکول نه انکار کړي دي او هم دا وجه چې په دې سیمه کې په دې سور زو کې دومره کې سونه مخ ته راغله چې د سوارل سو کالو ریکارډ یې مات کړو ادریا اخر کې لیکي باید چې صوبایي حکومت په خپل صوبه کې د صحت په معاملو زیاته توجه ورکړي او دارنګ وفاقي حکومت او د فاټا د پارلیمان غړو لا په قبایلی سیمو کې د پولیو د ختمون لپاره غوړه ګامونه پورته کول پکار دي چې د شند قبایلو بچي له مازوري بچلل شي بل په جنگ رس پڼ خپلې درې کې وای چې حکومت په نړیواله منډه کې د تیلو د نرخونو کمیدو سره پاکستان کې هم نرخونه را کم کړل او دا ناری او حال چې د دې فائدہ به عام ولسته رسی خو حقیقت دا دی چې د دې باوجود نه خو د گاډو کرایې کم شوي دي او نه د خوراک ساک په ګډون بل کوم سیز ارزان شو بلکې د سی ان جی بندیدو په بهانه کرایانه هم زیاتې اغستې کیږي او نور سیزونه هم ګران خرسيږي خو حکومت د دې مخنیوي د پاره د زبانی بیانونو نه زیات هیڅ نه دی کړی ادریا مخکلي کې چې د نړیواله سروې مطابق ایشیایي ملکونو کې پاکستان کې تر ټولو زیات ګرانی او د اقتصادي ترقۍ شر تر ټولو کم ده د دې په نسبت هندستان او بنگلاديش کې ګرانی کم او د ترقۍ شر زیات ده بل په یورپی ملکونو کې په خاص توګه د خوراک څخه د سیزونو نگرانی کیږي خو پاکستان کې یو طرف ته نور ډېرې مسلې دي نو بل طرف ته خلک د ګرانی د لاسا هم جاړي ادریا اخر کې لیکي چې دلته زیاته ګټه سرمایه‌دار اخلي بیا منځګړې خپل برخه واخلي او باقی کسر ذهن اندوز پوره کړي او دارنګ عام خلکو او کروندګرو ته هیڅ فائدہ نه رسی باید چې حکومت د دې لپاره کوټلي اقدامات وکړي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
رائټرز خبري اجنس افغانستان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته د سفر په اړه لیکلي چې نوموړي به له پاکستان سره د اړیکو پر ځای کولو کوشش وکړي بلخوا د سټراتفورد څېړنیزې ادارې په یو مقاله کې لیکلي چین په افغانستان او پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي خو دا به باوري کوي چې دواړه هیوادونه پر امنیتي ستونزو قابو ومومي د دغو دواړو لیکنو غټ برخې له ګل آیا ساورو
رویټرز خبری ایجنس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د لومړی سفر په اړه لیکلي چې د دوه ورځني سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ځای کول او بے باوري ختمول دي د خبری ایجنس په خبره د پاکستان تر ټولو زیاته اندېښنه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د هند اثر دی هند د دواړو خيزه مایدې لاندې په سوونو افغان امنیتي افسرانو ته روزنه ورکړې ده په مقالې کې راغلی افغانستان په بیا بیا غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو دوی مهم مشر عبدالغنی برادر ورته حواله کړي ملا برادر په 2010 کال کې په پاکستان کې نیول شوی وو افغانان په دې اندې چې ملا برادر له طالبانو سره د روغ جوړی په پروسه کې مهم کردار لوبولی شي خبري ایجنسی زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم به په ډیر احتیاط سره دغه غوښتنو ته جواب ورکوي ځکه چې پر نوموړي په ملک کې دننه ډیر زیات فشار دی رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي مظاهرو لوجې کمزورې شوې دي د دې ترڅنګ فوج سره یې هم اړیکې خینې دي په پاکستان کې فوج د خارجه او امنیتی چارو پالیسۍ په لاس کې ساتل غواړي بلخوا سټریټ فور سیډنیز ادارې په یو مقاله کې لیکلي چې په دې وروستو اونو کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د چین دورې کړې دي افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پروتوکول وروستو د یوې میاشتې په کمه موده کې د چین څلور ورځنی رسمي دوره وکړه د دورې په آخري پړاو کې افغان ولسمشر له چین نه د امنیتی سرتیرو د روزنې لپاره د 2.5 میلیون ډالرو امداد ترلاسه کړو د افغان ولسمشر د دورې دوه اونۍ وروستو د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د چین درې ورځنی دوره وکړه په دې سفر کې بیجینګ په پاکستان کې د توانۍ په څنګه کې د 2.5 ارب ډالرو د امداد ژمنه وکړه د سټریټ فور سیډنیز ادارې په وینا د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری ژمنې سر ته رسولو خبرې ډیر واضح نه دي اسلام آباد او کابل دواړه اورپکیتوب ځپلي او سیاسي عدم استحکام هم پکې دي د تیر سپتمبر په میاشت کې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ پاکستان ته سفر ځنډولې وو ځکه چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طارق القادری احتجاجي ناسته کوله د سیډنیز ادارې په خبره دا حقیقت دی چې پاکستان او افغانستان په جغرافیایي توګه د چین لپاره مهم هیوادونه دي پاکستان په بیرې هند کې د چین مهم ملګری هیواد دی او هم د غشان افغانستان هم په منځنی ایشیا کې د اقتصادي ګټو لپاره مهم هیواد بلل کیږي د سیډنیز ادارې په مقاله کې راغلی چین به د سرمایه کاری نه وړاندې دا خبره باوري کوي چې پاکستان او افغانستان په امنیتي ستونزو قابو عمومي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د غیر دولتي موسسي استازي وای په استرالیا کې کېدونکو د شلو سترو هیوادونو یا جی 20 کلنۍ غونډه د اقتصادي پراختیا لپاره باید د ټولنیز عدالت یا سماجی انصاف په نظر کې وساتي له تیر څو کلونو راسي د جی 20 پر غونډه د تنقید کیشي چې لډیرو خبرو وروسته هم څه شی لا سلاورنی نه دی دلودلی دغه تورزنی سرمچریزه نن په استرالیا کې پیل شوې ده ملالی بشیر زخبی ریپورت وو
ویل کېږي د جی شل هیوادونو د 2008 کال لومړی کلنې غونډه ډیره بریالۍ وه چې نړۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وه او په پرمختللي هیوادونو کې لوی بانکونه ناکام شول او زرګونو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې له هغه راهیسې پر دغه غونډه انتقاد کېږي چې پر دې سربېره چې د دې غونډې غړي هیوادونه د نړۍ 85% اقتصاد جوړوي، د اقتصادي پراختیا لپاره یې ډېر لوړ هدفونه ټاکلي دي خو عمل یې نه دی ورباندې کړی. جی شل غونډه سږ کال هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د دې غونډې اعتبار بیرته سم کړي، خو دا څرګندونه ده چې د دې غونډې غړي هیوادونه به په څه ډول د اقتصادي ودې اهداف ترلاسه کړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په برزبان کې د جی شل غونډې مخکې خبريالانو ته وویل د جی شل غونډې ایجنډا نه باید یوازې د شلو هیوادونو په استازیتوب وي، بلکې د ټولې نړۍ ایجنډا وي، ځکه د جی شل او غیر جی شل هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره مهمې دي لکه د جی شل غړي یو هیوادونو خپل منځي اړیکه.
As the relations of G20 members.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په هانګ کانګ کې د سيټي په هنتون د یو شروونکي جوزف چنګ په وینا وايي د جی شل هیوادونو لپاره به دا مهمه وي چې د راپور یو سیستم جوړ کړي ترڅو د هر هیواد پرمختګ وکتل سي. د د په وینا دا به پر غړیو هیوادونو د خلکو لخوا فشار زیات کړي چې لخپل اهداف او انحراف ونکړي. د المان خبري اژانس د راپور لمخې بیا د رويټرز د ټولنیز ائتلاف یا سی شل ریس ټیم کاستلو وايي جی شل غړي هیوادونو غواړي تر 2013 کال پورې خپل ګډ اقتصاد د پراختیا تر اوسنی اټکل سوي درجه 2% زیات کړي. دی وايي کګټي आवाज د سر 15% هوادونو ته ځي، دا په حقیقت کې اقتصادي پراختیا نه ده بلکې د هوادونو ترمنځ د برابرۍ د لمنځوړلو ذریعہ ده. د المان خبري اجنس په وینا سی شل غواړي چې جی شل په پرمختیايي نړۍ کې روغتیايي د زده کړې او ټولنیز سیستمونو ته پام وکړي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رحنه مونږ نه
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4:00 بجې او د خالی پروس پاو کم 2:00 بجې.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د یوکرين د بحران په اړه په روس باندې د امریکا، اروپایي اتحادیې او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي بندیزونه د شلو سترو صنعتي هیوادونو د اصول او نړیوال قانون پر خلاف دي. د روس ولسمشر له تاس اژانس سره مرکه کې د جمعې پر ورځ وویل د روان کال په سر کې د لویدیځو حکومتونو لخوا د روس د شتمنیو قیدول، د ویزو بندول او لویدیځو مالي مارکیټونو ته د روسي کمپنیو مخنیوي باید یوازې د ملګرو ملتونو او امنیت شورا لخوا سوی وای. د پوتین د خبرو تفصیل به د مشال ریډیو خبري څانګې ریپورت کې له جان اقال کوسی وورو.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ومنله چې پر روسي باندې لګول شو بندیزونو او د تیلو ټیټې بې د روسي اقتصاد ته زیان رسوله. خدای هم وویل چې کرملین دومره زیاته مالی سپما لري چې هر ډول اقتصادي بحران سمبالولی شي او خپل خلکو ته د حکومت ټولنیزې ژمنې ور باندې عملي کولای شي. د روسي جمهور رئیس دا هم رد نکړه چې حکومت به د خپل مالی زیرمو یا سپماو څخه د روسي د تیلو دولتي کمپنۍ روس نفت سره چې د نړیوالو بندیزونو له امله ورته زیات تاوان اوخته مرسته وکړي. پوتین وویل روسیا غواړي چې د تیلو نړیوال مارکیټ کې د ډالر دیکتاتوري لري کړي او پر ځای د چین په یوان او د روسي په روبل معاملې وکړي. په دې وروستیو کې د روسي روبل د امریکایي ډالر او ایرو په مقابل کې خپل ارزښت په 15% له لاسه ورکړی دی. د روسي جمهور رئیس دا څرګندونه په استرالیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشري غونډې ته رسیدو مخکې وکړي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه نن او سبا دوام کوي او د روسي جمهور رئیس به د لویدیځو هیوادونو له ځینو مشرانو سره په غونډه کې مخامخ خبرې هم وکړي. پوتین دا هم ویلي هیڅ مناسبه نه ده چې د بندیزونو مسله په دې غونډه کې مطرح شي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه په داسې حال کې د استرالیا په برسبان خارګوټي کې جوړیږي چې د اوکراین د شخړې په اړه د لویدیځو حکومتونو اندېښنې زیاتې شوي او راپورونه خپاره شوي چې د روسي وسلې او عسکر اوکراین ته داخل شوي دي. کیف او لویدیز هیوادونه اندېښمن دي چې روسیه ممکن د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونسک سیمو کې د شخړې داسې یو حالت رامنځته کړي چې اوکراین پرې بې ثباته کړي او لویدیز هیوادونه کلونه کلونه په دې سیمو کې مصروف وساتي. خو د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د جمعې په ورځ وویل د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه باید وارخطا نشو. ده وویل د اوکراین حکومتي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هیواد په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو حمله په شا وتنبوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال روسیې ته د خبرداري په ډول وویل که چیرې روسیا د اوکراین د ازادۍ او مسؤلیتونو پر وړاندې مثبت دریځ غوره کړي موږ به د بندیزونو په لرې کولو کې غور وکړو. که چیرې روسیا د مسلې لا خرابۍ ته دوام ورکړي موږ به د بندیزونو د زیاتولو په لټه کې شو. دا بیخي ساده او څرګنده ده. د استرالیا او روسی اړیکې هم د اوکراین په ختیځ کې د جولای میاشت کې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکه د غورځېدو له امله چې لویدیځو حکومتونو یې پړه په روس پلو بلتون غوښتونکو اچولې خړپړ شوي دي. د الوتکې په 293 وژل شوو کسانو کې 8 استرالیایان وو.
جانا کال کوزیو تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونی په پای کې درته ادبی کلتوري پروګرام ته باختر ستوري وړاندې کوو. د تاسو ته هر ونی په زمات عبد پر دې وخت وړاندې کوي. راځي ورته غوښه
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامې د لوبغاړو د ستاین غونډې په اړه یو رپورت ولرو. بیا به د وتلي شاعر او لیکوال مصطفی سالک سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به د خزینه سنگر توکي چارګل په اړه هم یو رپورت ته تم شو. نومړي رپورت ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو 14 کلونو راهیسې بیلابیلې پیغامي ډرامې وړاندې کوي د تیرو 8 کلونو راهیسې د هیواد په کچه فیستیوالونو کې برخه اخلي چې سکالې په اتم فیستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کړ چې ولایتي ادارې په ستاین لیکونو ونازول. نور حال په رپورت کې درکوو. د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د دغه ولایت د تیاتر یا سټیج ډرامې برخې کارکوونکي په دې موخه وستایل چې تیره میاشتې په کابل کې د سټیج ډرامې په اتم فیسټیوال کې لومړی مقام خپل کړی و. د ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال خوښي ښکاره کړه چې د ننګرهار تیاتر په نه امکاناتو د هیواد په کچه لومړی مقام ترلاسه کړی.
په دغه ناچیزو امکاناتو باندې چې دوی خپله برابرې دا ډیر زیات قدر وړ په دی چې دوی ته هیڅ چا وسه پورې دا مرسته دوی سره نه ده کړې چې یو تحصیل لپاره یې وړاندې کړي یا مثلا د ننګرهار ولایت د مقام سره د امکانات یا مثلا د اطلاعات و فرهنګ د ریاست سره د امکانات یا په مجبور کې په مرکز کې داسې امکانات چې دوی ته په اختیار کې ورکړل شي. زه په دې باندې پوهېږم چې دا د ټول هیواد په سطح باندې داسې نمایشونه وو او داسې تمثیل چې خوشبختانه چې موږ د نورو ولایتونو سره سالم سیالي وکړو نو ډېر زیات خوشحاله یو چې دغه افتخارات زموږ د ننګرهار د مسولینو په برخه ده.
د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال سید کریم ژوندون مشال راډیو ته وویل چې په دغه فیستیوال کې دوی د ګلونو خاپیرۍ په نامه ډرامه نندارې ته وړاندې کړې وه. دا چې په کیسه کې پیغام سو له سید کریم ژوندون څخه یې اورو.
د ګلونو خاپیرۍ موضوع داسې وه چې مونږ لږ مختلف جوړ کړی و د نورو تیاترونو نه چې په دې کې مونږ لنډه کې درته وایم. نو موضوع داسې ده په هغې کې چې هغې کې وچکالي او ګلونه د تندې نمري او مړاوي شوي او د ګلونو خاپیرۍ راځي. هغه وایي چې زه باید خوب کې مې خوبونو ملکه راغلې وه او قرباني باید زه ورکړم. د وینې قرباني که زه ورکړم نو هلته به بیا باران وشي او باران به راوریږي. نو بیا کیسه هم دغسې راځي چې یو شهزاده راځي د ښکار پسې هغه انساني نو هغه دا خاپیرۍ چې دا د اوسۍ په شکل کې کیږي هغه بیا ولي هغه چولیا زخمی شي نو ګلونه ډیر جاړي او ډیر خفای چې خاپیرې مړه شو او دا واغه اخر د شاهزاده سره د خاپیرې باس کئ چې په اخر کې شاهزاده قپدی خانی کئ چې هغه خپل غشي او خپل لنده ماته کی او مینې ته تسلیم شي او د یو بل سره مینا او خلوص دا بيدو کی نو دې خبره تاغه قانی کیږي چې کله دا قانی شي توبه او باسي نو په دې وخت کې باران راځي او همدغه د ډرامي اخر
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس او رنگ سمیم د ننګرهار د تیاتر برخې مسولینو د ستاینې ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل چې د تیاتر برخه ایس امکانات نه لري او تر اوسه په خپلو شخصي مصارفو ننداري وړاندې کوي.
هر اداره چې کوم کار لري اوس پس د نوي کار په رابطه باندې جشن د دیقان جشن د عجیب هغه اداره همکاري وکړي. دغه شان نور ملي ورځي او تاریخي ورځي راځي ولایت مقام همکاري وکړي. د سولې ورځ راځي د سولې کمیټه او سولې شورا باید همکاري وکړي. ټول موضوعاتو کې باید د دې خلکو یو ناز دي د دې یو دغه باید دي یعنی خدا رخصه کړي د شپې په سر باید داسې څه وړاندې کړي چاغه زمون د ملي منافعو سره په ټکر کې وي. نو ممکن چې موږ تاسو مابسته وي او وایو چې تاسو ملي منافعو په خلاف کار کړی مګر کشیر دوی بیا موږ ته ویاړ نه راوړي نو د هغه مکافات به څه شو.
نو موړي پر ولایتي اداري او مرکزی چارواکو غږ وکړ چې دوی ته زمينه برابر شي تر څو په بیلابیلو برخو کې له پیغام نه ډکی درامې ننداري ته وړاندې کړي. په دې ستاین غونډه کې ولایتي ادارې د تیاتر برخې لوبغاړي په ستاین لیکونو ونازول. د ننګرهار د تیاتر برخې د مسولینو په خبره لدې وړاندې دوی په شپږو فستیوالونو کې برخه اخیستي چې هر ځلې په بیلابیلو برخو کې مډالونه خپل کړي او دا ځلې د هیواد په کچه لومړی مقام خپل کړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو مصطفی سالک چې د تیرو 25 کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي تر دې دمه یې اته بیلابیلې شعري او نثري ټولګې خپرې کړې دي. له نوموړي سره مو د هغه په ادبي هڅو او لاسته راوړنو مرکه کړې چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. سالک صاحب محترم، سره دې چې هغه وخت کې ته تنکې زلمی وې خو یو څېړنیزې مقالې د لوستلو په حال کې مې لیدلې وې چې کره کتنې ته دې وړاندې کړې وه او داسې فکر کېدو چې تاسې نه به یو ښه څېړونکی او محقق ووځي، خو وروسته وروسته بیا تاسې د تخلیق لاره خپله کړه. سیرینیز برخه ته مو پړومبی سر کې څنګه مخه کړی و؟
په رښتیا هم کله چې ما پښتو ادب ولوست په دعوت جهاد پونتون کې او بیا مې د پیښور پونتون نه ماسټری واخسته، بلکې له هغه نه مخکې هغه زمانہ چې تاسو یاد کړه ما له سیړنې او کره کتنې سره زړه تړلې و. په دې برخه کې مې ډیره زیاته مطالعه کوله. دغه سپادبی غونډو کې چې هغه به تنقیدی غونډې وي ډیر فعال حضور می درلوده، پکې ډیر بحث به می کوو. زه څېړنیز کتابونه لولم، مطالعه می شته د نقد کتابونه لولم، خو دا چې لیکل پکې نو کوم رښتیا هم په دې برخه کې زما یو کتاب راغلی دی منشور چې هغه د څېړنې او نقد یو مجموعه د عملی او نظری نقد دی. د دې نه پرته نور زما سره نغله او په دې وروستیو کې مقالیم کمی دي. علت دا و عابد صاحب چې په اول کې زه په دعوت جهاد پونتون کې د ادبیاتو استادم، زما سره کار له ادبیاتو سره و. د مطالعې مې د ادبیاتو کوله، ټوله ورځ په کتابتون کې ناستم، آثار مې لوستل، دغه سي تخلیقي آثار لوستل تم ډیر وخت لرو. د خو وروسته زه بي بي سي ته راغلم. بي بي سي ته چې راغلم نو زه فکر کوم چې دا تخلیق دا سی او چیز دی چې په دې کې موږ خپل ذهن نه استفاده کوو، له ځانه ګټه اخلو. خود څېړنی او کره کتنې ته دا اړتیا ده چې زه باید په کتابتون کې اوسم، ډیره مطالعه وکم او هغه ولیکم چې هغه څیز زما د خبریالۍ واخیست. نو دغه لامل دی چې زما دا تخلیقي اړخ چې و په هغه څېړنیز اړخ باندې غالب شو.
په هماغه شروع کې تاسې د تاوس بنکه په نوم باندې شاعري چاپ کړله او ورسره مو لنډ وخت کې یو ناول هم خپور کړ چې پاتې شباران دی. ستاسي شاعري هم خلکو خوښه کړله خو ناول تر حد زیات خوښ شو، ولې مو دغه د ناول لار پرېښودله؟
زه ځان ته یو داستان لیکون کې پسترګا نه ګورم او دا چې دا ناول نه پوهېږم، دا چې کله چاپېده ما خوب ولیده چې دا د سپوږمۍ په څیر په هوا کې په فضا کې ولاړ دی دا کتاب، او رڼا کوي. نو د هغې تعبیر همدغه شو چې زه څومره لوستو خلکو سره مخ کېږم یا نالوستو سره د دغه ناول یادونه راته کوي، ځکه چې په افغانستان کې څومره راډیوګانې دي او پښتو خپرې هغو ټولو دا په غږیزه بڼه خپور کړی دی. دغسې هغه کسان چې لوست کولی شي که تر شپږ ټولګي پورې زده کړې کړي دي هغوی دا ناول لوستی دی. د دې ناول یو کمال چې خدای پکې اچولی دی هغه دا دی چې د لوړ ذوق کسان هم خوښ کړی دی او د هغه چې ذوقونه ټیټ دي د هغوی خوښ شوی دی، د هر چا خوښیږي دغه ناول. او دا چې ولې مې بل ونه لیکو، نو عابد صاحب تا ته به زه اوس څه ډیپلوماسي کومه، زه ناول لیکونکی نه یم. او دا مې داسې لیکلی و چې کله ما واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویلې چې ښه نثر لري، ښه ژبه لري او ناول ولیکه. ما زړه کې ویلې چې که ناول دې ولیکه ناول سره دې نوم بدیږي. ما ورته وویل بس داسې کار به وکړم چې زه به ولیکم ستا په نوم به چاپ کړم. وای زه صحیح ده، ما دا ناول شروع کړو ته ناسته کې مې ولیکه چې دې څلور ساعته په منځ کې اوده شوی وم. کله چې ناول خلاص شو مېرمنې مې ولوست، هغې راته وویل چې زه داسې کله کومه چې ستا اثر په خپل نوم باندې چاپ کړم. ما په تا باندې دا کتاب لیکو بس اوس ولیکل شو ستا کتاب دی چې څه پرې کوي. ما چې ومې لوسته خوند یې راکړ راته. په هماغه یو اونۍ کې ولیکل شو، په هماغه یو اونۍ کې دانش خپرندوی ټولنې کمپوز کړو، په هماغه یو اونۍ کې دننه د چاپ راووته، خلکو ډېر زیات خوښ. نو دا چې زه ناول لیکونکی نه یم، بیا مې ناول ته مخه نه ده کړې او دا ډار هم را سره دی. البته دا خبره هم ده، زه یمه که زه چیرته ناول ولیکم داسې نه شي چې د دغه ناول نه کمزوری راشي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له مصطفی سالک سره به نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس د چارګل په اړه یو کلتوري ریپورت ته تم کیږو. په پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سینګار توکی دی چې له ماشومتوبه نجونې تر زړښته پورې خوښوي او د نورو سینګار توکو په څیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره نجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته پکې میخه کې او نته یا نتکۍ هم اچول کیږي. یو سپین سرې میرمن چې کلونه پخوا یې ماشوم نجونو ته پوزې او غوږونه سوری کړي، وایي چې د پوزې د سوری کولو په وخت به نجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
موږ بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوری کدی بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګرې موږ به چې سره به یې وخواړه.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی. زما نوم
ښکلا دی او د جهت اوسېدونکی یم. چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې درواز په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا اوس په ښار کې دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نه چارګل په پوزه کې دا خو یو د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خرڅ کولی شي. چارګل په پوزه کې کور کې موازونه کې هر څه کې بل هم چارګل په پوزه کومه میخه کې چارګل پیغام تمافیت خوښیږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوری کړې.
پسو په ماشومتوب کې پوزه سوری کې دا ورته ډیر ختم امي غازه کړ. د انسان غوخه په غوړ کې چره نرمه اوسې پسته اوسې. زه اوس غواړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوزه سوری کې مو زما غوخه ډیره شخه شوې ده. زه ډیر زیات افسوس کوم، کاش کې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړې. نو اوس به زما هم د نور خويندو باندې پوزه سوری و چرته چې ودونه کتلې نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر ښکار شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوری کولی شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوری کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوری بیرته بندیږي.
اسمان یزې د ننګرهار ولې توسیدوت کې اوس په خار کې چې د غنوي زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني ټوب کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدې شو د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول.
پختانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته کوم نظر ګوري دا پختنه وتل شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دا غ د سنگار تو کی یا زیورات چې دی دا هم د ډول د فارا دی د خایس د فارا دی یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان د چارګول دی نتکی ده نو دا زیورات دی چې خزینه خایس تر سره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې د خو ښکاری
دا چې چارګول په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالي په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندې نجونې په پوزه کوي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګول ساتي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو دا خبرونه هر اونۍ د